لري نفوسته شلي د ځوانانو لپاره په سیاست کې په اقتصاد کې په مدني فعالیتونو کې د فعالیت زمينه برابرول و چې دا هڅه وکړو په دا هڅه له بده مرغه خوراړي راغوه لنمحاله و دا هڅه به کوم پلان و دا هڅه د کاغذ پر مخ باندې د اوږدمهاله پلان راکې نو جوړ شوي نو څه چې ورکول سل دا هر څه ډېر ژر ځنې واخیستل شول یعنی د بهرنیو ځواکونو د وتو سره سم دا ټول څه تر واخیستل شوله او ستاسو پوښتنې دا بخته چې څه ځنې واخیستل شوله هغه هر څه دي یعنی نن افغانانو تقریبا هر څه وبایلله د بهرنیو ځواکونو د وتو سره سم دغسې په غیر مسؤولانه ډول په غیر مشروط ډول د بهرنیو ځواکونو وتل افغانستان له افغانستانه بېرته د بشري حقونو افغانانو څخه واخیستل د بشري حقونو مسؤلیت همدارنګ د زده کړو حقونه همدارنګ د نړیوال سره د یو کور کې یعنی د لوی کور د نړۍ پیر کې د وشیدو حق ځنې واخیستل افغانستان منځوي سره فقر لاړې سو او له بده مرغه تر ټولو خطرناک ده چې همدغه هیواد شل کاله وړاندې متحده ایالاتونو د ترهګرو د ځپلو لپاره تللی وو دا یو ځل بیا د ترهګرو په ځاله بدل شو د همغه ډلې نړیوال ترهګري ډلې مشر چې یو وخت په امریکا باندې د بریدونو مسؤلیت منلی وو دغه بیرته بل مشر په همدې کابل کې کابو میاشت وړاندې ووژل شو نو دا هغه څه وو چې
مننه آزاد صاحب
هر څه واخیستل شو
شغلی شینواری ته براشم په پوزي برخه کې د بهرنوي حضور افغان ځواکونو ته په تیرو تقریبا شلو کلونو کې څه ورکړل
سلام پتاسو او قدرمنو اوریدونکو آزاد صاحب افغانستان وسلوال پوز متاسفانه په 1401 کال کې د مجاهدینو دراتک سره مطلق رنگ شو تالان شو او حکم پوزی حربی تجهیزات چې درلودل په گاونډوي هیوادونو باندې د کبار په توګه باندې او پرورور شول او په عین ډول باندې دا حکم مسلکی بشری ظرفیت چې هغه هم ټول تارومار شو یا د هیواد ووته د کورنۍ جګړې لامل ټول په لویو ستونزو او تلفاتو کې اخته شو کله چې د طالبانو په خوانی حکومت راغی او د افغانستان ډیر سیمې ونیولې په عین ډول باندې افغانستان وسوال پوز بیرته دوغونو شو کولای چې په وسوال پوز احیا کیږي د وسوال پوز په برخه کې پرمختګ ولري کله چې په 2001 کال کې د افغانستان چې په هغه وخت هم د نن غوندې افغانستان د تروریزم جاله او ډاډمن استوګنځایو په نړیوالو باندې عملی وشوینو نړیوالو په لاس کې د امریکای متحده ایالاتو د پوزي اقدام غوښتنه وکړه د ملي امنیت د ملګرو ملتونو د ملي امنیت شورا نه نو دا غیب بنسټ چې دوه کله افغانستان ته راغله دوی یو وګدمهاله پوزي ستراتیژي نه د خپل ځان د پاره درلودله د سیمې په حق لباندې او نه د افغانستان د وسلوال پوز د پاره متاسفانه او بل تشه چې د دوه ترمنز پاغه وخت کې موجوده او هغه دا و چې دوی په ټوله کې د تروریزم په مقابل کې د جګړې د پاره او د مقابله د پاره او د مجادله د پاره یو وګدمهاله ستراتیژي نه درلودله او په عین ډول باندې دوه داسې اټکل نه کوو چې دوی به دومره وګدمهاله جګړه په افغانستان کې ولري نو په دې بنسټ باندې دوه تقریبا برنامه داسې وی چې د یو کال لپاره به او پلان جوړید او هغه پلان هم په پوزي برخه کې داسې وو چې اما هغه لمړنۍ پلان به راکپی کېده بل کال ته او د بل کال نه بل کال ته نو اصلي تکیدا ده چې دوه ونه توانېدل چې د یو وګدمهالي پوزي ستراتیژي د نړیوالو په بنسټ باندې د افغانستان وسلوال پوز احیا او خپل پخو ودري
ماننه شنوار سره ماننه لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړه
ازادي په چپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
احمد شبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. موضوع مو له افغانستان د بهرنۍ ځواکونو د وتلو د کال پوره کېدل دي. میلمانه مو دي اجمل عمر شینواری او نجیب الله آزاد. شینواری صاحب مخکې دې ته اشاره وکړه چې بهرنیو د افغانستان د پوز لپاره ستراتیژي نه درلوده او لنډمهاله پریکړې به یې کولې. آزاد صاحب ستاسو په باور تر کله پورې به افغانان نورو ته انتظار کوي چې ستراتیژي به ورته جوړوي؟
مشخصا موضوع د متحده ایالاتونو د پوځیانو په تېرو شلو کلو کې د وتلو بحث و، لکن که چیرې موږ راسو چې د افغانانو مسؤلیت څه و، له بده مرغه موږ یو ډېر ښه بل عادت لرو چې پخوا مو هم تل ټول مسؤلیتونه یا ټوله پړه پر بل اچولې ده. نن هم همدا بحث کوو که پخوانی ولسمشر دی او همدارنګه که نن څوک چې واکمنه دی په افغانستان کې ټوله تکیه پر نورو کوو. موږ په تېرو شلو کلونو کې ونه توانېدلو په دې کې شک نشته چې متحده ایالاتونو د افغانستان د پاله البته د افغانستان د ګټو دپاره اوږدمهاله پلانونه نه درلوده، اما د ځان دپاره یې طبیعي خبره ده چې درلودل او نن هم په خپلو هغه اهدافو کې برلاسي ښکاري. ځکه متحده ایالاتونه چې د ټول پټ هېواد کې د خپل پوځي شتون درلودې موجودیت درلود، هغه افغانستان او عراق او مثلا وېتنام او نور هېوادونه و، له یو څخه هم دوی داسې نه دي وتلي چې هلته په نظامي لحاظ دوی بری لمانځلی وي. همدغسې په غیر مسؤلانه ډول په غیر مشروع ډول او په ظاهري بڼه د یو ماتې په شکل کې وتل دي، لکن په ټوله کې بېرته په نړۍ باندې د خپل اقتصادي سیاسي او نظامي نفوذ لرلی دی او نن هم ډېر مختلف هېوادونه په ډېرو مسایلو کې دوی ته اړ دي. دا چې د افغانستان مسؤلیت څه و، په تېرو شلو کلونو کې خورا ډېر فرصتونه وو. څومره اقتصادي مرستې چې په تېرو شلو کلونو کې مالي مرستې د افغانستان سره وشوې، د افغانستان په تاریخ کې نه پخوا شوې او نه ممکن بیا وشي. همدارنګه د په ټولو مسایلو کې که هغه اقتصاد مسله وکړه، مثلا د افغانستان د پاوز په ځانګړي توګه د پاوز او په ټوله کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو د روزمرې پرنیولې د یو د جوړونې مسله وه. دا فرصتونه خورا ډېر افغانستان درلود، خو له بده مرغه هلته چې کوم سیاسي ساختار جوړ سو او د کوم سیاسي ساختار هغه مسؤلیت یا رهبري چې کوم خلکو ته ورکول سوه یا واخیستل سوله، هغه په خپله د هغو ټول تمرکز پر شخصي ګټو باندې و. هېڅکله یې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتوب لپاره، د هغو د اوږدمهاله ساتلو لپاره، د هغو د لا قویتوب لپاره هېڅ یعنی یو فیصد برنامه افغانستان خپله نه درلوده. د دې ټوله تکیه پر بهرنیو باندې وه او همدغه پر رواني لحاظ باندې د بهرنیو د بهرنیانو د وتو له اعلان سره سم دوی پر رواني لحاظ باندې په سیاسي او په نظامي ډګر کې افغانان مات شوله. نو په ټوله کې موږ چې هر مهال په نړیواله باندې د افغانستان لپاره د ستراتیژي جوړونه نیولې ده، د افغانستان د سیاسي، اقتصادي، نظامي، حتی ټولنیز او فرهنګي پرمختګونو لپاره تل تکیه پر نړیوالو کړې ده. همدغه شو کله چې د برنامې پای ته رسیږي، خپل اهداف ترلاسه کیږي، افغانستان له بده مرغه حد څه له لاسه ورکړي، ځکه موږ تکیه کوله پر نړیوالو باندې. په نورو هېوادونو کې، په نورو ټولنو کې، په نورو ملتونو کې داسې نه دي. نو لازمه دا ده چې افغانان خپله هغه امکانات چې پرون درلود او هغه امکانات چې نن لري یا فرصتونه حداقل لري، له هغه څخه په استفاده پر ځان باندې تکیه او پر ځان باندې اعتماد کول زده کړي، شوي سیاست د تمثیل نه نیولې او بیا همدارنګه تر ملت سازۍ پورې پر بحثونو مسایلو باندې تمرکز او له دغه ټولو فرصتونو څخه په استفاده مشغل کولای شو چې بیا د افغانستان هغه ناخوالې، هغه بدمرغۍ چې په تېرو 500 کلونو کې یوازې په تېرو 2 لسیزو کې نه افغانستان سره مخ ولې، هغه څخه د خلاصون لارې چارې هغه مرحله امکان لري چې موږ خپله مسایلو باندې د مسایلو د حل لپاره لاس په کار شو.
مننه شینواری صاحب. مخکې تاسو ویل چې نړیوالو د افغان پوځ لپاره ځانګړې ستراتیژي یا اوږدمهاله ستراتیژي نه درلوده. مثلا که چېرته خپل افغانانو ته راشو، په تېرو شلو کلونو کې یو شمېر داسې کسان په افغانستان کې جنرالان شول چې هغوی هیڅ نظامي زده کړې نه وې کړې، یو شمېر داسې کسان پوځ ته داخله شول چې هغوی له پوځ سره آشنا نه وو، یو شمېر داسې راپورونه له ازادي راډیو مثلا خپاره شول چې پوځیانو ته به اکمالات نه رسېدل، یو شمیر داسې راپورونه خپاره شول چې هغه پوځیان چې وژل شوي دي د هغوی معاشونه ځینې نظامیان په خپلو کې سره ویشي. په دغه شرایطو کې فکر نه کوي چې افغانان په خپل هم ډېر مسؤلیتونه لري؟ شنوارې سه
مطلقا زه تاسو سره آزاد صاحب سره په دې اکله موافق یم، ولی زه غواړم دلته یو لنډ وضاحت ولرم ستاسو د معلوماتو لپاره. د هر هیوادونو وسلوال پوځونه د پرمختللو هیوادونو سره د تکتیکونو پاکله، د تجهیزاتو پاکله او د پوځونو د مدرنیزه کېدو پاکله باندې قراردادونه لري. تاسو وګورئ من تر 1301 کال پورې د روسانو سره او د ترکانو سره په دې اکله باندې موږ قراردادونه درلودل او موږ ډېر مسایل د تکتیکی برخه کې او په نظامی برخه کې حتی د انګریزانو سره په بعض مسایلو کې موږ او تاسو د یونیفورم او د څو د څه دا کې د باس د لار شو ډېر وګدیږي. زما مخکنی تبصره په دې باندې وا چې آزاد صاحب دې ته اشاره وکړه چې موږ په نورو باندې اچو. دلته موږ تاسو سره نړیوال ښکېلو، نړیوال موږ او تاسو سره مسؤلیت درلود. زموږ وسلوال پوز د یو نړیوالې دسیسې په لړ کې متاسفانه تار و مار شو په 1301 کال کې د اماغه سیمه ایزو قوتونو او نړیوالو لخوانه اماغه وخت اماغه تنظیمونه ملاتړ کېدل د سړې جګړې په وخت کې چې انجام ده شو چې د افغانستان وسلوال پوز پکې د مننه لاړ شي. موږ او تاسو باید په دغه برخه کې دغه سکتورونو پاک لبانه کې پوزي او ملکی برخه کې ک هر برخه یې که یو څه پوره کتنه ولرو بیا کولای شو چې د باس پاک لبانه ده که معلومات راکو. زه راځم مشخص تاسو پوښتنه ته اوس، یعنی دا موضوع مې هم د دې لپاره مطرح کړ چې هیوادوال په دې باندې پوه شيږي چې دلته که وغواړو که ونه غواړو او ډېر د نړۍ ډېر پرمختللي پوځونه یو بل سره قراردادونه لري، یو بل سره شریک تطبیقاتونه لري او د هغه قراردادونو بنسټ باندې تر اوسه پورې دغه سي پرمختګونه کړی دي او هغه فاکتونه د نړۍ په سطح باندې معلوم دي. حتی مخالف پوځونه د یو بل سره په بعضی برخو کې قراردادونه لري او په بعضی برخه کې یو بل سره همکاري کوي. رازم مشخص تاسو پوښتنې ته د وسلوال پوز بنسټ په 2001 کال کې چې زه خپل د یو د اغې د منتقدینو نیم او دامي په لیکلي بڼه باندې په دې حق لبانې تحقیقاتي مقاله هم د اغې وخت د وسلوال پوز منسوبینو ته وړاندې کړی وو. تاسو وګورئ په لومړی سر کې متاسفانه په پوزي برخه کې ما به ویل چې په نورو برخو کې مصلحت کېدای شي چې یو چاره ولري چې سره دې چې په هیڅ سکتور او په هیڅ برخه کې مصلحت روا نه ګڼم، ولې په پوځي برخه کې مصلحت کول د افغانستان د شرایطو او حالاتو سره مطلقا یو زهر او مطلقا هغه د افغانستان سره دښمنی و چې په پایل کې متاسفانه دا کار وشو. من په پایل کې چې کله وسلوال پوز جوړیده اساس د دې په ځای چې مسلک، تجربه، رتبه، ظرفیت او شخصیت د ترکیب ملیتی پنوم باندې یو شای را جوړ کړی وو چې په هغه وخت کې د اتیقلا بریالی پنوم باندې د ملي دفاع وزارت یو موینو او دغه بورډ ریاست یې کاوه چې ما په هغه وخت کې د وسلوال پوز کم مسلکی او اکاډمیک منصبداران چې د هغه سره په تفاهم او مشوره یو تحقیقي راپور جوړ کړ چې دوته وړاندې کړ چې تاسو دغه بنسټ لري د دې بنسټ راتمن کې به ډیره خطرناک دی افغانستان لپاره. چې زه بیلګه هم تاسو ته وړاندې کولای شم، تاسو وګورئ حالت به د ترکیب ملیتی په خاطر باندې چې څوک هغه مسلکی کورسونه او زده کړو تعریف کېدل نو الته یو ارقام مثلا یو ګروپ باید د 10 نفر او یو شل نفر یا 10 نفر په هغه مهم نو، ولې په دې کې باید ترکیب د ملیتی په پام کې نیول شوی وای. الته به یو پوزي دګرمن، دګروال، د پوخ عمر، د تجربه خاوند او چې عربي شوانځي او پانتونی لسته او کاری تجربه یې درلوده هغه به هم ناستو، ولې داسې یو اتلس کلن او نس کلن ځوان چې هغه د عسکري په اساساتو چې په حیاتی سواد بین درلود هغه به هم په دې ګروپ کې ورسره وټګټ ک. دویمه خبره دا و چې په هغه وخت کې د وسلوال پوز منسوبین او په خاصه توګه زمونږ سیاسي مشران داسې فکر کوو چې نړیوال راغلي دي او ټول عمر به ام د دو په غاړه منګ ور پراته یو او هیڅ مسولیت به موږ ته نه متوجي کیږي. تاسو ګورئ نه د وسلوال پوز په برخه کې د ملی اردو هغه ظرفیتونه چې اړتیا وه چې د سیمې د تهدیداتو او د نړیوالو تهدیداتو بنسټ باندې باید په پام کې نیول شوی. دا مهمه نه وه چې موږ څه وخت اکمالېدلو، دا مهمه نه وه چې موږ څه وخت تجهیزېدلو، ولې اساس او ستراتیژي باید د هماغه ځینه شروع شوي وای چې دې کې بیا د سیاسیونو مسؤلیت په دې و چې سیاسیون په خپلو ناخوالو اخته و، په خپلو امتیازاتو اخیستو اخته و، په خپلو نورو هغه کړنو اخته و چې د ولس
برخلیک
زما په هم باندې زمونږ وسلوال پوز تر آخري ورځې پورې هغه څه چې یو وسلوال پوز باید ووسیږي هغه څه نه بهتره شو او نه جوړښت رامنځته شو متاسفانه او بدبختانه. همدا و چې دغه تر اوسه پورې اوس دغه د نننۍ ماتې سیاسیونی په پوځیانو ورچي، پوځیانی په سیاسیونی وچي، ولې عملا که موږ وګورو دلته موږ په سیاسي ډګر کې هغه سیاسیون چې وشي کولای یو پراخه ستراتیژي په سیاسي ډګر کې چې بیا پوځیان هم یو برخه جوړه کړي او هیواد او ولس ته وړاندې کړي که چا جوړه کړي یا وړاندې کړي مهرباني دی وکړي که د کرزي صاحب په وخت کې وو که د ډاکټر صاحب اشرف غني په وخت کې وو او په عین ډول باندې په پوځي سکتور کې د ملي امنیت شورا مسؤلینو او خپل دغه د ملي امنیت شورا بنسټ کوم داسې ستراتیژیک برنامه یا طرح وړاندې کړی ده چې په هغې کې د وسلوال پوز درې ګونه ارګانونه وشي کولای خپل راتلونکي تضمین کړي او خپل راتلونکي
پرمختګ. تاسو وایئ چې سیاسیون پوځیان تورنوي، پوځیان سیاسیون، دا خو به هم دوه ویشو. سیاسیون په خپل منځ کې په 500 ډالر روان دي، یو یو تورنوي، بلبل تورنوي. لوي خبرتیا وروسته به اوریدونکو ته مخکو.
د ازادۍ په چپو کې پروګرام کې تاسو د ټلیفون او سکایپ لالاري له میلمنو پوښتنې کولای سئ. شمیرې د خبرونې په ترڅ کې اعلانوو.
د ټلیفون شمیره مو ده 00420222211205001. دا شمیره تکراروم 00420222111. او تاسو کولی شئ چې د دې شمیره لارې په واتس اپ کې زنګ ووهئ 00420222111. شمیره تکراروم 00420222111. د پروګرام موضوع مو د افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو کال. یو اوریدونکی راسره دی، مهرباني وکړئ.
شبر سلام، سلامونه تاسو استاد دواړه میلمانه قبول کړئ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام قاری صاحب، شرغلی
پر دې باندې سره غیر چې څومره الله تعالی ورې مدر لو دی یا څو استاد الله سوال کړ هغه چا ته وایدار چې څو الله تعالی ورې راغلی یا څو مدر الله سوال کړ او وست چې الله سوال کو هغه جلا مسله ده. پر دې پوښتنه لرم د میلمانو سره، دا پوښتنه خو مې ده چې په نوري نړۍ کې چې دا نظامونه راځي صرف یو څو رهبران یو څو اراکین د نظام د بینه ولاړ شي، نور د نظام په سیستماتیک ډول د بینه نه ځي. نظام د دې غنه نه لري زموږ په دغه عرصه کې زموږ د نړۍ فرق په چیشي کې دی چې زموږ نظام د دې غنه لري هر نظام چې راځي. او بله پوښتنه مې دا ده چې دا اوس د تعامل په باره کې کچیرې طالبان خپل د کړنو یعنی خپل د کړنو لاس نه اخلي او جهان یې په رسمیت نه پیژني، هغه د مابین غوره لارې کومه ده چې دواړه یو جاري در سره ورسیږي نړۍ او طالبان؟
مننه. بل اوریدونکو ته مخکې کوم، مهرباني وکړئ. دا اوریدونکو ټلیفون لکه چې
دا بل مهرباني په حال مدني په لو مسئله دیگه ما به در سر ساعتی گوازه تا تا دنیادی خبره و که ما پرون چه طالبان دور از منظره او گرباچوپم چه پرون مرش چه در افغانستان اجراگر قواه ویستلا، ولی یا شه دی غو دی شرایان و تل او دی امریکاین و تل دیر پرس لری زکا امریکاین دی پدواکی دی غوند دی لر نهو تل دیو سر مایده لاشتی کرده او امریکایان طالبانو نه وشتل او د افغانستان نظامیان چې خپل افغانانو هغه وشتل ولیا چې درځم چې شهید او ځان دی خوته دا ګوندونه دلې ټپلې تنظیمونه دا غټو د خپل د قدرت لپاره جګړه کړې ده او دا امریکا چې وو دا د مجاهدینو لو سخت طرفدار و ورشتګر توغندی ورتل او خپل افغانانو ورما وسره ساتي ما سره دې بنادي خبرې دي امدغه امریکا شتګر توغندی ورتل شوروي ته شکست ورته او نظامی
مالی یو څه پلانډو لطفاً پلانډو ځکه نور اوریدونکو هم پلان کرا سره دي نور اوریدونکو هم انتظار دي دی وی حق دی تر اوسه پورې چې موږ کومې خبرې کړې دي دا خو ټولو ته
نه خو زه تا دې خبره وکړم موږ وایو چې دا پرون جاشم چې دوی کوو دا د پازې په هوا باندې ګرځي دوی په زر یو کال کې تا رادار جوړ لکه تا د ترکیې وویلې او قطر ویلې چې دا میدانوي نه موږ تراکه تا به نن به د لاس ور کړی وای ګوره یو ښځه یو میړه مصرف کوي واده کوي یو کال دوه کاله بعد هغوی نه سره جوړېږي طلاق ورکوي تا به دا لاس به دې رخ کړی و تاسو ګوره وزیر د دفاع هغه اعلان وکړه څه ورته وایي دا د امریکې چې هر وخت موږ کولی شو په افغانستان کې موږ مخه نه شي نیولی موږ خپله دا به ته رسېدای شم تا په یو کال کې په تحمل په تحمل تحمل په تحمل ته یو رادار نه شي جوړولی او هلته وایي چې بودیجه موږ د خپل افغانانو پوره کوو او دا دا څه وخت
مانه چې کوي مانه مانه بل اورېدونکو ته مخه کوو اصریب څپوک پروګرام نه مهرباني وکړئ
احمد حمزر در سره پاړی کا کیم شي بار سره تاسو په شمول ټول اوریدونکو ته سلام وایم
وعلیکم
ا خدا غو نظر داسې امریکایانو را تک سره ترنه نه پورې د امغی قصور د وټور سره ګرځیدل او تاو دی په ګرا کړه دا واغې چې دلته ول څه کم وزن په افغانانو قتلونه سړي دی او خپل کې یو بل وزلی یاد دې په واده وزل سړي دی هغه خو په تاریخ کې ساره یې پیدا نشي او موږ له لاس یې هم نه دی ورکړي ښه که د موږ سیاسي ولس د خدمت او د وطن خدمت په ځمن کې موږ یې هم له لاس نه دی ورکړي نه چارانه ځمکه وړي دا نه رانه کا هوا وړي دا او چې خپل دی یو سکار سم ولس نه اخیستل سوی دی هغه خپل مشرانو اخیستل دی او ډیر له سراورنه موږ له روزه کامړو نه خلاص شو او ازادي مو اخیستل په نړۍ کې نو دا ډیر غټ له سراورنه دی او اوس چې ولس خدمت وخرا راځي دا خو مشرانو په سترګې پټې کړي ماننه تاسو
ماننه بل اوریدونکو ته مخه کوم مهرباني وکړئ را سره است
سلام علیکم تاسو ته صبر دونکو ته سلام وایم چې دا پاکستاني چې ملایکی
او بخشه تاسو راډیو لګولې ده دیو بل आवाज نه سره ورو راډیو مړه کوي بیا خبرې وکړو تاسو
راډیو مړه کړې ده و بل راډیو مړه
وسمړه متاسفانه چې
پاکستان معنا وونه کیږي دا کار
په دې لدی اوریدونکو سره په خبره پوینه شو متاسفانه یو بل اوریدونکو یې مخلو بیا ملمنو ته مخه کو مهرباني وکړئ اوس اړیب څه پوک پروګرام دی تاسو سره است لوسن خبرې وکړئ لدی سره هم ناورو لدی سره ناورو ملمنو ته مخه کو آزاد څه د اوریدونکو نظریات او پښتن یو خبرې مو واورې دي څه تب سره پیل لري
شې وته ټول مهمه پښتنه دا و چې په نورو هیوادونو کې کله چې انقلابونه راځي کله چې بدلونونه راځي نو یوازې هغه رهبری یا سیاسي رهبری تغییر مومي لکه په افغانستان کې تل داسې ویل چې نظام نه ډنګ شوی دی ته ټول لوی لامل څه دی ته ټول لوی لامل یې په لومړي سر کې هغه خپل افغان ملت دی کله چې په ملتونو کې سیاسي شعور نه کله چې ملتونه ده په مسایلو په سیاسي پریکړو کې اشکیل نوی امدار سي وضعیت را مسکی چې یوازې څو کسان هغه نظام هم هغه تعریف وي د نظام واکم د غو سره وي دولتونو هغه تعریفي بل د ټولو دویم مهم لامل دا رشي نور هیوادونه په نړۍ کې داسې ډېر کم هیوادونه به وي په د افغانستان په تمه کې بيخي بلې ونه وي چې دا رشي په څنګه کې داسې هیوادونه یا گاوند ولري چې د افغانستان په ټولو مسایلو کې خورا ډېر اشکیل وي او د افغانستان ستونزې د افغانستان مشکلات د ځان بریا د ځان پرمختګ د ځان استحکام د ځان ثبات او د ځان قوي توب ولي او په افغانستان کې یا په بیا خپل ګاونډ هیواد کې هر ډول پرمختګ هر ډول استحکام هر ډول ثبات او امنیت د ځان خطر بولي چې هغه پاکستان دی. نو دغه دوه ډېر مهم لاملونه د دې سبب چې هر مهال چې په افغانستان کې سیاسي بدلون راځي هغه په ټوله کې د اشخاصو یا د سیاسي رهبری تغییر نه بلکې له بعد مرغه د ټول نظام تغییر وي چې په نظام کې هر موږ وینو چې تر د ملي سرود نیولې تر د ملي بیرغ پورې هر څه له منځه ولاړ شي بیا نوي څه راشي او نوي فکر او تفکر سره. نو یو له ټولو مهم لاملې د خپل افغانانو یا د ملت هغه د سیاسي شعور نشتون او همدارنګه د لبد مرغه د بې سوادۍ د ناپوهۍ او وجه دا چې تل په سیاسي ډګر کې چې کوم بلونه راغلي یا سیاسي ډګر کې کوم بلونه راغلي هغه د بې سوادۍ چې بشپړ نظام له منځه تللی وي.
مننه استاد صاحب. همدرد له لغمانه دا خبره وکوله چې هیڅ مول لاس نه دی ورکړي. شنوار صاحب تاسو په دې برخه کې څه وایئ؟ شنوار صاحب.
بله اوری صاحب.
بله اوس اورم.
سلامت سه سلامت سه تاسو ګوري د لومړنی پښتنې چې آزاد صاحب هم جواب ورته ورک زباغي ته هم اشاره وکم او دویم پښتنې ته به هم اشاره وکم. لومړنی پښتنه تاسو ګوري د افغانستان بدلون چې ده دا هغه بدلون نه ده چې د افغانستان د ولس غوښتلو په بنسټ باندې بدلون رامنځته شي. د افغانستان جیو پولیټیک جیو ستراتیژیک او جیو اکنامیک موقعیت متاسفانه دومره بارز ده دومره اوچت ده چې زموږ په برخلیک باندې تل لوی قدرتونو او سیمه ایز قدرتونو پریکړه کړې دي او د هغو د پریکړو پر اساس باندې بدلون راغلی ده. او هغه کم کورنۍ کار چې زموږ پورې تړاو لري هغه دا ده چې موږ متاسفانه تر اوسه پورې د افغانستان د ملي ګټو لپاره ژمنتیا نه لرو ټول او هر یو په خپل وار سره کوشش کوو چې یو وړوکی امتیاز په هر بدلون کې د ځان لپاره واخلو او باقي ولس پریدو او ناخواله پریدو. په هر بدلون کې متاسفانه که موږ د 1952 کال د داوود خان شهید د کودتا نه راوخلو تر اوسه پورې تر 2001 کال د 15 د اگست پورې په هر بدلون کې متاسفانه موږ ډیر څه د لاسه ورکړی دي. بیا په خاصه د 1901 کال د بدلون را دی خو چې هر وړې په افغانستان کې سیاسي بدلون راغلی دی داسې یو بدلون راغلی چې په هغه کې موږ ټول زیربناوي ټول ظرفیتونه ټول حساسات او حتی ټول د بشري لوړ تلفات متقبل شوی استو او هر څه د لاسه ورکړی دي. کنن موږ پاملرنه وکړو تاسو وګورئ هیڅ هیواد نشته ده په نړۍ کې چې موږ یې بیلګه ولرو چې د طالب غوندې وډاله دی راغلی هغه دی هم ډاکټری هم دی انجینری هم دی شاروالی هم دی سیاستمداري هم دی مولای هم دی منصبداري. نو دا هغه څه دي چې موږ د لاس ورکړي او دا کم ټکي چې ما یاد کړ یا کم سکتورونو کې چې کم ظرفیتونه اړتیا دي دا علمی منل شوی معیارونه دي چې په ټول نړۍ کې همدغه باعث شوی دي چې نن نړۍ یوازونه پرمختګونه کړی دي آزاد ژوند کوي او په سہولت او په امنیت او په مسؤلیت کې وګړي د ژوند خاوندان دي.
مننه شینواره صاحب. تاسو په دې اخر کې مهم موضوع ته اشاره وکړه. ډیر افغانان چې په سیاست کې برخه لري او سیاست مخته بي د فکر کې چې هر کار هر څوک کولای شي. مثلا شینواره صاحب تاسو په پوزي برخه کې زده کړی دي یو څوک کېدای شي چې په پوزي برخه کې هیڅ معلومات ونه لري او هغه هم د فکر کې چې زه هم جنرال کېدای شم دا ستونزې په افغانانو کې ډېرې دي. څرنګه آزاد صاحب تاسو سره موافق یاست؟
کاملا ګورئ یو تر ټولو مهم بحث دی چې یو خدای چې دلیوی یا دغه ګروپونه ویل کړه طالبان چې تاسو خدای تر لاسه کی ته جګړې د لارې همدارنګ نړیوالو د ګټو د اهداف تر لاسه کولو لپاره ځینی تړونه د سر لاسلیک شي یو خدای بحث. بل دا دی چې حتی هغه کسان چې هغه په نسبی لحاظ د افغانستان د سیاست هغه مشران چې رهبری په لاس کې وو چې په نسبی لحاظ باسواده و او له وسخه توقع کېده هغه هم داسې هڅه کړې ده حتی د افغانستان اساسي قانون د
ډیره بریده پورې د ځان د ګټو لپاره یو ډول نه یو ډول جوړ کړی دی. کله چې د افغانستان دغه اوسنی اساسي قانون که څه هم طالبانو لغوه اعلان کړی دی شل کاله وړاندې یا کابو اتلس کاله وړاندې چې دا لوی جرګې جوړ کړل او دا تصویب شو، په هغه مهال د افغانستان د ولسمشر حامد کرزي له خوا په دې کې ډېر داسې وسول چې یا ډېر داسې مادې پکې ځای په ځای شوې، ځینې وایستل شولې چې هغه د شخص د ګټې لپاره وي او د افغانستان ولسمشر په یوازې توپیر د شاه او د ولسمشر سره قدم دومره و چې دا ولسمشر د انتخاباتو لار ټاکل کېږي او شاهي نظام داسې دی چې هغه کورنۍ نظام وي. همدومره د تاریخ کې توپیر و، اما په صلاحیتونو کې نه، یو بشپړ د ټول د ټول د درې سره قواوو د امنیتي دفاعي ځواکونو د مشرتوب یا سره له قمندان څخه نیولې تر ټولو مسایلو پورې ټول قدرت د یو شخص په انحصار کې راغی. نو په ټوله کې ستاسو پوښتنه ته راځم چې حتی هغه کسان چې په نسبي لحاظ هغه په سیاسي شوی دلولې باسواده وایي هغه هم تل دا په دې باور و، حتی د افغانستان پخوانی ولسمشر چې په وار وارې ویلي دي، په وار وار په سټیج باندې ښاغلي ولسمشر، پخوانی ولسمشر ښاغلي غني دا وویل چې زه دلته ځکه یم چې د خپل فکر له برکته، او یعنی په دې معنی چې هغه په ټولو مسایلو کې په کابینې په ناسته کې حتی چې کله زور سره ما سره دنده تلوله هغه اقتصاد پوه هم و، هغه په نظامي چارو کې متخصص و، هغه په ټولنیز چارو کې متخصص و، په ادبیاتو کې متخصص و، په وار وارې په ادبي ناستو غونډو کې دا خبره مطرح کړي دا په ټولو مسایلو کې د متخصص وینه په دې باور و. د افغانستان تر ټولو لوی ستونزه هم دغه و، کغه باسواد و، کغه بېسواد و، کغه سیاسي شعور درلودی، کغه نه درلودی، کغه په سیاسي سابقه درلوده، کغه نه درلوده. تقریبا ټول په دې باور و چې زه آل ان ون یم، زه په ټولو مسایلو باندې پوهېږم، زه په نظامي مسایلو کې متخصص یم، په اقتصادي مسایلو کې متخصص یم، په سیاسي مسایلو کې، په بهرنۍ پالیسي جوړونه کې، په داخلي پالیسي جوړونه کې، په ټولنیز راکړ کې، په قومي مسایلو کې، په فرهنګي مسایلو کې، په ټولو کې، بس یو څوک پیژنو زما دا له بده مرغه دا افغانستان د حداقل د 15 شپږو لسیزو
لکه دغه اوس فرزند طالبان حکومت مولوی صاحبان فرزند په تخصصي برخو کې هم ټاکلی دي، نو مولوی صاحب خو خپل کار کوي
په دې مسایلو کې، په سیاسي مسایلو کې، د افغانستان د واکمنۍ په مسایلو کې، د افغانستان جغرافیې څخه نه، د افغانستان د ملت د مدیریت په برخه کې طالبان اصلا د بحث وړ نه دي. هغه ځکه چې دوی په خپل مسلک کې نور مسایل بېخي پرېږدو، سیاسي مسایل بېخي پرېږدو، په خپل مسلک کې مطلقا په اسلامي شرعي مسایلو کې، که هغه حنفي وي، که جعفري وي، که مالکي وي، که شافعي وي، که حنبلي فقهي وي، په هغه کې هم تر اوسه پورې یو واحد طالب مشر نه دی لیدل شوی چې هغه د اسلامي علومو کې دومره معلومات ولري، دومره برلاسه وي چې هغه په اسلامي مسایلو کې بحث وکولی شي، په اسلامي مسایلو کې هغه د ستونزو د حل نیولې تر ستواو پورې هغه پوهاوی ولري یا برلاسه ولري، هغه په دې کې اصلا شتون نه لري. دا یو جنګي ډله ده، جنګي ډله ته د جنګ لارې راغله.
د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ژمنه کړې چې په دې خبرونه کې به برخه سره واخلي، تر اوسه پورې ټلیفون بندې، بیا هم هڅه کوو لای به خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکړو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای شي.
د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزارت وایي د ترهګرۍ ضد مبارزې په هدف له بهره افغانستان څاري. د دغه وزارت ویاند پیټ ریډر د چهارشنبې په شپه ناوخته په واشنگتن کې وویل چې افغانستان د ترهګرو له ګواښونو نه دی خالي شوی. دا څرګندونې سره و
که تاسو افغانستان ته وګورئ نو په دې هېواد کې ګڼ ترهګریز ګواښونه شته. زموږ اوسنۍ ارزونه دا ده چې د بهرني پلان او له افغانستانه د بهرنیو عملیاتو له اړخه زما په نظر موږ په یو خوندي وضعیت کې یو. که څه هم اړتیا ده چې موږ باید هغه ځای تر نظر لاندې ولرو، نو له همدې امله موږ له لرې واټن څخه عملیاتو وړتیا فعاله ساتلې شو وکړی شو د اړتیا په صورت کې د ترهګریز ضد عملیات وکړو. دا د حیرانتیا خبره نه ده چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې په څېر ډلې شته چې ترهګریزو عملیاتو کولو لیوالتیا لري. موږ به څارو او پر وخت ځواب به ورکوو.
شنواری صاحب اوس چې بهرني ځواکونه له افغانستان وتلي دي، دوی دا وړتیا لري چې خپل مخالفان په افغانستان کې دقیق په نقشه کې
دقیقا شیبر صاحب دو دا وړتیا لري چې د هوا د لارې نه وشي کولی پس له دې نه چې خپل هدف هلته تثبیت کی تدقیق کی بعد له هغې نه کولی شي چې دو خپل پوځي عملیات تروریستي ضد عملیات هلته اجرا کړي.
نو شینوار صاحب وبخښئ، شینوار صاحب، آیا لکه څرنګه چې ایمن زواهری په کابل کې وویشت که چېرته له مځکې له دوی سره مرسته ونه شي له نظامي پلوه، آیا ممکنه ده چې بیا هم دوی اهداف په نقشه کړي؟
بله، و شیبر صاحب دلته خو یو استخباراتي اړخ ده او یو عملیاتي اړخ ده. عملیاتي اړخ کې ستونزه نه لري کله چې هدف تثبیت شي دو کولی شي چې هم د ډرون د لارې نه هم د کم راکټونو چې دولري رهبری شوي د هغې د لارې نه عملیات ترسره کړي، ولې په استخباراتي برخه کې کم اهداف چې بشري منابع دو ته ورکوي بیا دو کولی شي چې د کشفي ډرون په واسطه باندې هغه اهداف تثبیت کړي او تدقیق کړي.
یعنی لمځکې که چېرته له دوی سره مرسته هم نه وي د هوا له لارې د کشفي ډرون له لارې دوی کولی شي چې اهداف مشخص کړي؟
ما وویل چې دلته تخنیکي او بشري منابع دا لازم او ملزوم دي او بل سره اولین معلومات د بشري منابعو د لارې نه ورکړ کیږي او په بعضو مواردو کې حتی د تخنیکي منابعو د لارې نه، خو په هر ډول په هر حالت کې هم بشري منابعو ته اړتیا لري او تخنیکي او هوایي منابعو ته په عملیاتو کې او په معلوماتو کې.
آزاد صاحب، وروسته له دې چې ایمن زواهری په کابل کې وویشتل شو، په امریکا متحده ایالاتونو کې سیاستوالو او نورو د افغانستان قضیې ته د شک په سترګه وکتل، دغه شک لا هم په خپل حال دی؟ یعنی فرضاً ځینې سیاستوال په طالبانو باندې یو ډول غشول، یعنی بې باوره شول.
ګوره، یو خو په امریکا کې دننه د سیاستونو د تمثیل بحث دی، ګوندونه یو په بل باندې نیوکې کوي، لکه ریپبلیکن چې په ډیموکراتانو اوس نیوکې کوي، یا په د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ټرمپ د بایدن پرېکړه باندې نیوکې کوي. یو د متحده ایالاتونو د سیاست هغه څرخ دی یا هغه ماشین دی چې هغه تر ډېره بریده پورې د اشخاصو یا د سیاسي ګوندونو سره نه، بلکې د امریکا د استخباراتو سره دی. هغه پخوا هم وړاندې تر دې چې د افغانستان څخه ووځي راپورونه خپاره کړل چې که چیرې متحده ایالاتونو ځواکونه او نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي، نو شپږ دولسو میاشتو دا ډېر په دومره موده کې امکان لري چې د افغانستان دولت په بشپړ توګه سقوط وکړي او ترهګر یو ځل بیا وتوانېږي چې هغه په افغانستان کې فعالیتونه پیل کړي. دا تر سقوطو د افغانستان تر سقوط او همدارنګه د طالبان د متحده ایالاتونو او د نړیوالو ځواکونو له افغانستان څخه د وتو وړاندې ده. متحده ایالاتونو د استخباراتو راپور دی، دا نن هم د متحده ایالاتونو د دفاع وزیر همدارنګه د پخواني لوی دسیس څرګندولي دي چې په افغانستان کې ترهګر بیا توانېدلی دي چې هغه په دغه شوي کړنو باندې لاس پورې کړي، چې هغه متحده ایالاتو په راتلونکي متحده ایالاتونو او د متحده ایالاتونو ایتلافیانو ته دې ګواښ وي، او په ځانګړې توګه د القاعدې د مشر د وژلو وروسته د کله چې د متحده ایالاتونو ولسمشر ښاغلي بایډن دا اعلان وکړي الزواهری په افغانستان کې کابل کې وژل سو، نو څلورویشت ساعته وروسته چې د بهرنیو چارو وزارت کوم اعلامیه خپره سوه، یو ډېر ښکاره وویل چې طالبانو ټولې ژمنې ماتې کړې دي. طالبانو نه یوازې چې د نړیوالو سره، بلکې د افغانان د افغان ملت سره یې جفا کړې ده. دوی د دوهې د تړون څخه سرغړونه کړې ده، دوی نړیوال ترهګر ته ځای ورکړی و، او دوی ورسره اړیکې لري. نه یوازې چې نړیوال ترهګر اوس په وړاندې دوی جنګیږي نه، مبارزه نه کوي د تړون د دوهې د تړون خلاف، بلکې د یو سره همکاري کوي، د نړیوالو ترهګرو کوربتوب او میلمه پالنه کوي. نو د الزواهری له وژل نه وروسته په متحده ایالاتونو کې پر طالبانو باندې بې اعتمادي لاړې رسوې ده، او دا څرګندونه هم تاسو شاید یاست چې په متحده ایالاتونو کې کیږي چې متحده ایالاتونه ممکن افغانستان ته بیرته ولاړ شي، هغه که په فزیکي لحاظ وي که په غیر مستقیم ډول باندې خپل فوجي حضور هلته ولري. نو په ټوله کې پر طالبانو باندې د متحده ایالاتونو اعتماد د ختمېدو په حال کې دی، او ممکن په ځینې پالیسیو کې یا د افغانستان په حق لبانې د دوی چې کوم دریځ دی په هغه کې ممکن ډېر ژر ځینې بدلونونه ولیدل شي.
مننه آزاد صاحب. شینوار صاحب، په که چېرته پوځي برخې ته راشم، د امریکایي او ناټو ځواکونو له وتلو وروسته د راپورونو له مخې د شاوخوا اووه میلیارد ډالرو په ارزښت وسلې طالبانو ته پاتې دي. په دغو وسلو باندې آیا ممکنه ده چې د افغانستان له پوځي درکه د افغانستان امنیت ټینګ شي؟
تاسو ګورئ دغه کوم تجهیزات او کوم وسلې چې دي دا یو دوامداره مراقبت ته او سرویس ته ضرورت لري. یعنی دا یو وسله یا واسطه یا زرهي یا یو وسله په دې نه ده چې تنه یو کاسې پلاس کې ونیسي او یا پلاس ورشي. هغه ځان ته نور اړتیاوې لري په څنګ کې چې په اول قدمه کې د هغې مسلکي کسان دي چې د هغې نه څنګه ګټه پورته کولی شي. بیا د هغې نه وروسته د هماغې وسایطو او تجهیزاتو حفظ مراقبت او ساتل دي په دوامداره توګه چې د وسلو پاک لبانې ته د مهماتو مثلا اړتیا شته ده. دا هغه څه دي چې په یو وسله او واسطه باندې په پوځي برخه کې په یو ځای کې پاتې کېدل موږ نشو کولای چې دا ووایو چې مطلقا یو بل ډله یا یو بل څوک داغې نه پوره ګټه پورته کولای شي. او په نمایشي ډول باندې ورنه یو ګټه پورته کولای شي. ولې په اساسي توګه باندې په پوځي ډګر کې چې هغه وشي کولای چې بیا سبا ته د یو بل مملکت سره یا د یو بل پوځي منظمې ډلې سره جګړیزو شرایطو کې مقابله وکړي داغې امکان نه لري.
نو په افغانستان کې د اوسنی نسبی امنیت راست په نظامی پلاوه پڅ کړي
د نظامی پلاوه الته تاسو ګوري په د امنیت راست په دې کې راځي چې وحشت ده، دهشت ده او فقط هغه څه دي چې هغه خلک او ولس مطلقا د هر څه نه محروم کړي ده. او په افغانستان کې شبیر صاحب کوم امنیت نشته. موږ په امنیت کې 15 عنصر لرو چې هغه مهم عنصر د امنیت دی. تاسو ګورئ ولس نه فزیکی امنیت لري، نه رواني امنیت لري، نه سیاسي امنیت لري، نه شخصي امنیت لري. نو دا کوم امنیت دا خو یو ترهګر ډله ده، طالبان دي، القاعده ده او نور کوم ترهګری ډلې دي چې راغلي په ولس باندې حاکم شوی دي او د ولس په مری باندې ناشتي. ولس اته غاکته نه پریدي چې خپل غاګو باسي. تاسو وګورئ په مطبوعاتو باندې څومره قیدات وزه شوی، تاسو وګورئ په ولس باندې څومره قیدات ولې شوی دي، تاسو وګورئ په یوشتمه پیړۍ کې دوی خود دې په خاطر چې په غیر مستقیم ډول باندې ولس تهدید کی د زمونږ د خويندو زمونږ د لونو مکتبو دروازې تړلې دي. آیا دا امنیت ده؟ آیا دا امنیت ده چې د خلکو ناموس په امن کې نه ده؟ آیا دا امنیت ده چې د کابل په ښار په منځ کې هر ورځ ترورونه کیږي، هر ورځ انفجارات کیږي؟
امنیت دا یعنی مثلا جګړې نشته، هغه سي جګړې چې جبهې جګړې وي، هغه سي چاودنې چې دوامدار وي لکه مخکې چې وي.
تاسو وګورئ دا یو لوی بهیر ده د پوځي له هازه تر سوچې برته ولس دیتا چمتو کیږي چې پاتونو کې او د طالبانو په مقابل کې عملاً پوځي غواخ جوړ کی. نو د دې لپاره وخت او فرصت شته او دا د دې لپاره چې ولس هم انتظار ده او هغه څوک چې د هیواد په مقابل کې مسولیت لري، د ولس په مقابل کې مسولیت لري، هغه هم دې ته انتظار دي چې طالبان څه کوي. آیا طالبان خپل دریز بدلی، د ولس د دریز په مطابق حرکت کوي، د نړیوالو دریز په مطابق حرکت کوي؟ که طالب وسم اماغه د 2001 کال نمخ کې طالب ده چې پامغه خپل جلاو باندې خپل فکر روان ده.
مانه رشن ورسد د طالبانو وایم چې به الله مجاهد په خبرونه کې را سره یو ځای شو. د دوی هر کله کوم مجاهد صاحب څنګه د دې شنوار صاحب دغه خبره نړیوال ځین غشتن لري له طالبانو ورسل دي چې افغانستان او تل دي او کچرته دا غشتنی و نه منل شي، نو د دوی حکومت پر رسمیت نه پیژني او وړاندوینه ده چې کچرته وضعیت په همدې شکل روان وي، خدای مکړه کال ورسته به د افغانستان وضعیت پس خراب یا بل کال به نور پس خراب وي. ستاسو وضاحت
نړیوال غوښتنې نه لري، امریکا او غرب لري. نړۍ خو ډېره لویه ده او خپل ژوند کوي او هېوادونه مختلف هېوادونه اوسېږي. ټولو ته نړیوال ویل زه منصفانه نه بولم، امریکا یې غواړي او غرب، او د هغو غوښتنې له موږ نه ویم نه دي.
مجاهد صاحب وبخښئ ستاسو خبره قطع کوم. مثلا نړیوال هېڅ هېواد تاسو په رسمیت نه پیژني، خو دا د دوی غوښتنه ده. نو
دغه مې هدف نه و، هدف مې دا دی چې تاسو کوم نړیوال لفظ استعمالوئ. اسې د نړیوال غوښتنه نه ده، نړۍ له موږ سره په دې مورد غږېدلې امریکا او غرب غواړي او نړیوال متاسفانه طبیعي چې غرب نن په نړۍ باندې مسلط تر یو حده اقتصادي لحاظ او سیاسي لحاظ نه هغوی ته نه وایي نزاکتونه لري. دا بېله موضوع ده. موضوع دا ده چې امریکایانو غوښتنې له موږ نه اوسنۍ نه دي. دا چې کله موږ د شر او فساد په وړاندې باندې پورته شو او جهاد شروع کړ خپل هېواد امن کړ هغه وخت یې دې غوښتنې شروع شوې دي او ټولې غوښتنې هغه څه دي چې باید افغانان دوی ته خبرې دوی کوي باید سره بیا منهاره خبره کړي. د افغانانو معتقدات باورونه ارزښتونه فرهنګ غواړي او که نه غواړي د دې لپاره خبر امریکا کړی دی باید ومنل شي. نو دغسې روحیې رامنځته کول او هغه بیا په افغانانو تپل دا د معقوله نه ده. زه وایم که نړۍ معقولې غوښتنې لري د معقولې هرې غوښتنې په وړاندې زموږ د خبرې او د مذاکراتو دروازه هم خلاصه ده، د افهام او تفهیم دروازه خلاصه ده او خبرې هم سره کړې دي. زره ناست هم یو او که چیرې داسې غوښتنې لري چې هغه د افغانانو کار وي، زموږ د داخلي موضوعات دي، زموږ فرهنګي او عقیدوي موضوعات دي، زموږ د دین او د شریعت موضوع ده، هغه کې دي له موږ غوښتنه کوي او غوښتنه موږ نه سمندلی مشکلات او
مجاهد صاحب شینوار صاحب مخکې په دې برخه کې ځینې وضاحتونه درلودل. د دوی نظر به واورو چې تاسو ځواب ورته ورکړئ. شینوار
صاحب په خیر وي. تاسو وګورئ که د نړیوالو غوښتنو ته موږ پاملرنه وکړو که هغه غوښتنې چې د نړیوالو د افغاني معیارونو د افغاني عناناتو او د اسلامي حدودونو وتلې دي، د طالبانو مسولین دي دا ولس سره شریکی کی، آیا دا غوښتنه چې د تروریزم مخنیوي وشي آیا دا غلطه غوښتنه ده؟ آیا دا غوښتنه چې ولس ته دی واک ورکړ شي آیا دا د شریعت خلاف غوښتنه ده؟ آیا انجونې او الکان مکتبونو ته لاړ شي آیا دا د شریعت او د افغاني دود او دستور خلاف غوښتنې دي؟ آیا د نړیوالو سره او د سیمه ییزو قوتونو سره په شریکه ژوند کول مسالات حامیز توګه باندې هایا دا خلاف زمنګ د انانات او زمنګ د دینی رسوم دي؟ دا هغه ټکی دي چې منګه باید
شنواره صاحب مننه د مجاهد نظر به واخلو بیا به ور شو دي آزاد
صاحب. بله زما نظر خدای سي باید موږ په پټو سترګو ارزښت چا سره ونمنو. دا د غلامي روحیه او د ذهنیت باید بدل کو نور تر قیامت پورې د بل پورې ځان تړل او بل سترګې نیول او بل ځان باندې یو اثر گزار منل دا منطقي نه ده. تروریزم په وړاندې باندې موږ هم وایو چې اول لا تروریزم لفظ خو نه پېژندا چا لفظ د چا ته ویل کېږي. نړیوال تعریف خو دا څوک د امریکا سره مقابل وي، څوک د امریکا په ضد کار کوي هغه ته تروریزم کېږي. نور که دنیا کې هر دنیا ړنګوي هغه ته تروریزم نه ویل کېږي، ځکه تروریزم نه هدف د خلکو وژل او بمبارول او وژل دا خو امریکا له ټولو نه ډېر کوي. نو دا غټ تروریزم بیا څرنګه نور تروریستان
چې دومره انتقادونه په امریکا لري ستاسو رئیس الوزرا پرونه مو ویل چې تفاهم ته ورسره حاضر یم.
امریکا سره موږ خبر باندې پوهېدل چې دا خپل نظر ورکون کې باید موږ قانع کړو. خبر دلته ده امریکا موږ ورسره غږېدلې یو مذاکرات هم کړي لام غږېږي د بل په مزاج هم خپېږو. دا زموږ کارپوهان مهم دي چې دوی پوسي اول تروریزم په افغانستان کې ستنه ته اوس منطق په کار واچي اوس دلته په افغانستان کې دا اوس موږ تروریزم چیرې لرو چا له افغانستان د امریکا په ضد کار کړی؟ البته داعش او پدیده چې په عراق کې هم شته په سوریا کې هم شته بل جیم شته دلته هم د دوی په قدرت په وخت کې راغله او دلته یې ځاله وکړه دلته یې بېخونه موږ په مقابل کې ودرېدو. زابل مطلب نه پاک جوزجان مدې نه پاک ننګرهار مدې نه پاک کابل ته چې راوړو دلته هم تېر یو کال کې 1200 د دوی نیولي دي او ځپلي مو هم دي. بل تروریزم دلته کوم دسې دي له موږ نه غواړي او بیا دوی
مجاهد صاحب مثلا د الظواهري موضوع وخت متاسفانه ډېر کم لرو څو دقیقې. بله مهرباني
دا متاسفانه ستاسو خبر ته سړی نه پرېږدي نو مقصد نه اصلي کې ځاسي بیا راځم تاسو ته ګډون کوم تاسو ماته وخت راکړئ
خو تاسو نه وخت یو ځای شو متاسفانه. مهرباني
دلته وایي چې د ولس په واک کې شریک دا خبره ماته امریکا ولي کوي. د امریکا د ماده ولس سره څه ته ولي په یو کارپو یو آزاد انسان په څیر دا خبره په منطق نه لیسه. امریکا د موږ خیر په حاکم ولي کوي نر حاکم دی سنگری حاکم نمائندگی امریکا او کې دا ته ولي منی په ځان باندې دا زما د ولس کار دی. زه کله غږېدلې امریکا ته مې ته د ولس د باندې پوسې په امریکا کې څه حال دی؟ خو په حق کې زه کله غږېدلې دا فلسطین او مظلوم ولس د اسرائیل لخوا نه بمباریږي هغه کې دوی ولي خبره نه کوي او کې بل جسې د ولس
ولسون ترمنځ د حکومت ترمنځ کلکیږي الته ولې نه کیسه ماته وای زه د ولس سره زه پوهیږم زه په ما ولس د دې څه کار د مکه راګیږي دا راځي ولې منو ځان باندې دا بل موضوع درې خبر د نجونو مکتب دا خو موږ حل لار ورته پیدا کوو هڅه کوي دا خپل ستونزه ده خپل آینده او
د نسلو تربیه او مجاهد صاحب د نجونو خو یو کال مخته ممدا خبر ازادي راډو تم کوله چې حل کوي او لا حل نه دی د آزاد صاحب نظر به خپل آزاد صاحب تاسو له مجاهد صاحب څخه پوښتنه لري څه وضاحت ورکوي
ګوره مجاهد صاحب مخکې احساساتي څه وویل چې ما ته د خبرو اجازه راکړي مجاهد صاحب اکثره وخت خپرونې په دغه مال کې راځي چې خپلې خبرې کې خپرونه ختمه شي او لاړ شي د ترهګرۍ تعریف به زه ورته وکړم هغه چېرته زما انګریزي به ځینې وباسو په پښتو ترخ ویره هر هغه څوک چې ویره خپروي په افغانستان کې نن ویره خپره ده ویره په دې معنی چې د طالبانو خپل اعلامیه ده صادره سوله چې هر هغه څوک چې طالب په عادي او په مهم طالب باندې که په عادي وي که په خاص طالب باندې نیوکه کوي هغه اجازه نه لري دا خلکو ویره ده په طالبانو کې په خلکو کې طالبانو لا چې ویره خپره کړې ده چې طالبان پرته بل هیڅ څوک نشي کولای چې په افغانستان کې په سیاست کې هغه د رول ولري او دا د طالبانو مشر حیبت الله اخندزاده په کابل کې په د طالبانو په ناس کې ډیر واضح ډول ویل چې هر هغه څوک چې په خپل نظام کې پاتو هغه کولای شي ته ووسی عمومي افعالان شوی ده لکن هغه حیثیت نه لري هغه ته اړتیا نشته هغه نشي کولای چې د افغانستان په دولت کې کار وکړي د امریکا یا د غرب یا د نړۍ خبرو بي سي وي خو د فیوډو د شاغلي د بلا مجاهد خبرې تر ازمه د افغانستان مسله یوازې د افغانانو ترمنځ د افغانانو غوښتنې امریکا غوښتنې بيخي وي خو د فیوډو د نجونو مکتب هم خو د فیوډو طالبانو په کوم اساس باندې د کوم قانون له مخې له کوم اجماع له مخې د کوم افغاني ناس ته لمخې پریکل کوي د کوم ناس ته لمخې د افغانستان درنګ بیرغ کوس کوي د افغانستان ملي سرود لمنځ به وي د افغانستان اساسي قانون څنګه ښه شوی خو یوازې د طالبانو غوښتنه یوازې د طالبانو دی
او آزاد صاحب پام دې برخه کې به مجاهد صاحب وخت کم لرو مجاهد صاحب مهرباني
مثاله تا تعریف هم غلط دی ویره خپلول څوک سی ویره خپلی هغه تورس وینو آیا ته انصافا نو وای امریکا سی بمبارونه وسره په ټول نړۍ باندې ویره پرته ده اوس یو هیواد سره سی وایي پرسنه ته مونږ تاسو ته څه دی موږ له امریکا ډاریږو چې دا موږ لوې ویره په نړۍ کې خبره کړی نو دا غټ تورس ته کزغه تورس دا شل کال زما په ملت بمبارو ست چیرې وي تاسو ترګې نه درلو دی افغانستان خلک په ویره کې نو شپه او ورځ ټول په تکلیف کې نه تیرول په زرګونه افغانان په زندان کې نو پراته زما درنه په زور
خلاص مجاهد صاحب اوږد باسته هغه نور خبره
زه دا منطق وایم چې څوک دا منطق لري څوک ویره خبري په کوچني مسایلو باندې د دنیا راج په ځان باندې منل غواړي او د ذهنیت آزاد نه ده تخلص خو آزادي ذهن آزاد نه ده دغه ته په کول غواړم بل ته وایي چې قانون نه سوال نه شریعت د ما قانون د شریعت په څول سره کار نه مخکې مدوند زما په مخکې پروسه تطبیقوم اوس هم حکومت روان ده محاکم روان دي ادارې جوړې دي کوم کار زما پس پاتې سوی دي د ادارو په لحاظ دي چوکاټ دي نظم په لحاظ دي ډیسپلین په لحاظ دي محاکم دي حقوق دي واکې په لحاظ ایتا دي قانون په وخت رشوت پس پاتې غاس روان ټول ملمن زوري ده قانون نه کاوه دا قانون په نه خوښ دینه د دغه خپل سند د افغانستان ولس خوغه ولس د دې قانون لپاره شل کاله مبارزه وکړه
خپل
ناتو امریکا ته ماته ورکړه دا لوی اکثریت د دې په غوښتنه په اجماع زر غلې ما سره درې دي
و مجاهد هغه خبرې
په کابل کې جوړ کړل زرګونه خلکو زه تایید کوم دا کوم غونډه باید
خو یوازې مولوی صاحبانو پکې یوازې مولوی صاحبانو پکې مجاهد صاحب خو یوازې مولوی صاحبانو
مشرانو متوخ تعبیر غلط قومي مشرانو سنگيري مو مخفل هغه
داوته مجاهد صاحب حتی نوم مور بدل کو نوم مور بدل کو درې ورځې مخکې ترغونډي د پولیټکنیک رئیس ازادي راډیو ته ویل چې دا لوی جرګه ده لیکن کله چې بیا غونډه جوړه شو بیا ویل چې د علما و غونډه ده خو دغه ستونزې دي چې بیا ولس به باور شي
افغاني ټولنه کې علما ځان ته ارزښت لري د نن څوک سترګې نه پټي وایي چې یو کلی کې عالم د ټول کلی بنمایندګي خبرې کوي کله کله ټول کلی ته لار خوونم کوي خیر خوایي هم غواړي علما په افغاني ټولنه کې خپل رول لري دا د افغانستان د خلکو عقیدوي او دینی او مذهبي خبره ده په خاطر باندې غونډې نوم په علما غونډه سو مګر په دې کې کارپوهانو مو په دې کې مخکې پانتونو سازانو مو څنګه مخاورو مو نو څه هغه علما د سره غلي د
تایغونه معنی دا بس په دې اله چې بلواري
دي ولې متاسفانه
وخت اجازه نه راکې مننه مجاهد صاحب او شینوار صاحب له تاسو څخه مننه کوم آزاد صاحب له تاسو څخه هم چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره وخت تر بل خبرونه مو په خوده سپارم